السلام علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بلخ خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم څلور بجې شوي. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش د طالبانو د ورستی فرمان پاړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخته اندیشنه شو ولیده. شاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د ښځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړی چې پرون شنبه یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامعلومو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. د افغانستان بانک وایي 2.5 میلیون ډالر نغد مرسته نن یک شنبه کابل ته ورسېده او سمدستي بانکونو ته واستول شوه. دغه بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یوه خبر پاڼه کې د نغدي مرستې د رسېدو هر کړی کوي او په عین حال کې له نورو بانکونو او مالي مؤسسو سره په بانکي سکتور کې د شو اړیکو غوښتنه کوي. ملګري ملتونه په افغانستان کې چې د نغدو پیسو له کموالي سره مخامخ دی له څو میاشتو راهیسې نغدي پیسې لیشي. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پرون د یو فلنګ کوچ موټر د اوشتو په پیشه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیشه کې لس نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وای په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر خبري آژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلنګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. او د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختي مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپله کړي. ټاکل شوی دی د اوکراین ولسمشر نن د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه د مریض 2400 لومړی کال د ثور 13 او د میلادي 2022 د می 8 د خبرونه زه اسمت څاروان د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه شول شوي دي. د کابل اوسیدونکو د جنسونو د بیول لوړوالي شکایت کوي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټه الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه د ذکرې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومولو.
او د اوکرين په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت او جګړې په باب هم حال درکو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د اګام ځپونکی او ظالمانه بللې ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو د پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیې پر اساس طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره ورځ د ښځو د حجاب طرحه اعلان کړه چې له مخې باید حجاب په ټولو میرمنو په جبري ډول عملي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د اعلان چې ښځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړی. ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلي دي چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تېره ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کېږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنهه کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې نه میاشتې تیریږي، خو په دې نه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن هم زیات شمېر میرمنو غبرګونونه ښودلې دي. یو شمېر افغان میرمنې چې له کورونو د باندې دندې ترسره کوي یا هم زده کړې کوي وایي د طالبانو د پریکړې په ژوند منفي اثر لري. دوی ویره لري چې شایي یو وار بیا د طالبانو د تیر حکومت غونډې ورسره بد چلند وشي. د طالبانو حکومت د دغو غبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې ده. وای پلار خیاط او مورې د دولت کارمند وه، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې کار او دنده ختمه او دا اړ شوي چې په یو خصوصي ښوونځي کې دنده واخلي. طیبه وایي د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي، حجاب واغوندي، په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم د رکول مصرف له کومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان میرمنو عملي کړي. یو بل میرمن چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړې سره آن دوی فردي ازادي اخیستې ده.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی
زموږ ټول حقوق غصب شوی دي. اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پورې اثره لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دی، خو په افراطي ډول د چادري اغوستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلیږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي، خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکي نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې میرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو وکړو اوس خو یې حجاب پر موږ جبري کړو. ټول میرمنو ته سم رواني مشکلات پیدا شوي دي. دوی ان پر موږ خدای هوا بندوي.
تا
طالبان په دې اړه تازه څه نه وایي، خو د دغه طرحې له اعلانېدو وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمېر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقع د حجاب بهتر ډولونه بللي وو چې هغه مهال د طالبانو دا کار له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرح اعلانوي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو د خوراکي توکو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وای د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمن جګړو د خوراکي موادو پر بیو اغیز کړی دی. دا اندیشنه هم شته چې که د افغانستان په شمال کې جګړه زور واخلي شاید د شمال ترانزیتي لارې وتړل شي او د خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شي. خو د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت وایي د ترانزیتي لارو امنیت به خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلی، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندېدو تشویش نه کوي.
ولسته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې تاسو امنیتي ځواکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې هغه مواصلاتي لارې بندې کړي یا څه مشکلات خدای نه کرده رامنځته کړي.
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1100 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیم منی د وریژو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دو چنده شوې دي.
د غزنی اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دوی وایي الوتکې هم لیدلې چې په اسمان کې ګرځېدې او بمباري یې کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا بریدونه ردوي او وایي د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو ازمایلو په مهال د درنو وسلو ډزې کړي دي. نور حال په دې حال راپور کې.
د غزنی ځینې اوسیدونکي باور لري چې د جمعې په ورځ مازدیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. دوی وایي دغه بریدونه په پخوانۍ پی آر ټي سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره په شاوخوا 4 کیلومتره واټن پرته ده چې شمال لور ته یې غزنی ښار، جنوب لور ته یې د سپندې کلی، ختیځ لور ته یې توحید آباد او لویدیځ لور ته یې غیبی کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والي ویان حافظ عمر آزادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو آزمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنډک امنیتي منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه یې د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هیوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې ډرون تیاری کړي. دا خبره مونږ په کلکه ردوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید احساک صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدنه بی پیلوټ الوتکو کړي دا هسی آوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره وروسته هم ډیری وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونو خبره کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په کلابن شوي ښار ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مې میاشتې په نهمه لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیکه بریا خپله کړي.
د اوکراین په کلابنسی وشار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ سوی، خو هلته د اوکراین د پاتې دیره جنګیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د روانې مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفسټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفسټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه سوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفسټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفسټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیه غواړي د مې میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه لاسته راوړنه ولري. د مې نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیه کې لمانځل کیږي.
په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ په اته ورسېدې. د دې ولایت ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن په اته ورسېدې. یادې ادارې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د مرکز نیلي ترڅنګ د شهرستان، اشترلی او خدیر ولسوالیو اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې دریو لوبغاړو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د دې سیالیو د کېدو هدف په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ ورزش وده ښودل شوې ده. د بوټیالۍ لوبډله د ننګرهار ته والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ادارې دوی خبر په خبرولو سره ویلي دي په دې سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی و چې تیره ورځ ناوخته د بوډیالۍ لوبډلې په تلولۍ پاته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې بوډیالۍ او د میملي ځوانانو لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 3-2 پایلې سره د بوډیالۍ لوبډلې په ګټه پاته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف والیبال لوبې ته د ځوانانو تشویقول او ولایتي لوبو ته د لوبغاړو تیاری ښودل شوی. او د هند غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ د ممبئی په وانکیدی لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. د دې لوبې ګټونکو لوبډله چانس لري چې نیمه پایلوبې ته یو ګام ورنږدې شي او بایلونکو لوبډله یې هم له نیمه پایلوبې لري کېدلی شي. د یادونې ده چې په دې لوبه کې په لومړي ځل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې افغان توپ اچونکي فضل حق فاروقي ته هم په 11 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه می ومنئ. په دې برخه کې په اروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو، او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو له درکې لري. په اروزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې دا پروسه نیمایي ته رسېدلې ده. لبلی خاصه شکل لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نشوهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اروزګان ولایت کې داسې مهال کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونساده د فرمان یو میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ترینکوټ ښار چار چاپیره د زراعتي ځمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوښل شوې ده، چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوي دي. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوي دي چې د کوکنارو د کښت د منع په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یو میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي، خو د دغه ځوانانو زیاته برخه یې لوستي ځوانان هم دي چې د تیر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته اوس بېدندې سوي او نیش وهلو ته یې مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې کار کولی، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نیش وهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره یې مخالف دي، خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نیش وهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نیشت ځکه چې وښو چې ورته مجبوره یو مجبوره د مجبورۍ څخه نیش وښو، ځکه چې کار وزګار نور نه لرو، نو دغه نیش یوازې راپاته دی. بلخر دولسمه سیم په پریم زده کړې کړي دي، نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړي نه دی، د بیکاری څخه په نیش اخته یو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې له امله یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځان ته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړې، ځکه د ده په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. شورا وزواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلورلارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به یې د نیش وهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیش وهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسی کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلارې سره له شپو شپو راهیسې ولاړ دي.
دا کوم خلک چې راغلي دي زموږ په شمول باندې دا ګرد روزي د پار راغلي دي، ته واښه چې
یعنی د نیش په
عیال نه پکا پیدا کی هغه دلته د حالات زموږ ولې دي دلته د روزي څوک نشته، ګرد پر وټلان دي ګرد وادر دل خواران پر تڼو باندې د شپې بيتي انو پر وټلان چې زې نشته د روزي ود دي دغه ډیره زندگی ډیره سره خراب ده.
بل خو بیا د تریاکو د بی د لوړېدو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځانګړي چوک شتون لري چې دومره ډاک دی چې څوک یې فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نښودلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیری کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړې ده او دوکانونه یې ورته خلاص کړي دي. خوله دې ټولو سره سره اروزګان میش چې بزګران وایي که طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلي مخه ونسي نو باید معاشیه کې بدیل کښت ورته پیدا کړي، که نه نو په دې برخه کې به پاته راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له 80,000 کورنیو څخه یوازې 8,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له 2 میاشتو وقفې وروسته د جنراتور د غږ اوري. دا د کندهار ښار د 12 ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یو خیریه بنسټ اتوانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچه سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې 2 کیلومتر لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزې لري ده چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلوونه چې وغه مثلا وچه دي په تالو کې. تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، د واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې 1.5 کور یا 200 کور شوخه خلک د لیرې ځایو سره ځي دغه تنکیان صوبه وړي. دغه اوبه هم مشت پسنه نه کیده چار سونه شي بعد دغه خیریه پنسات دی کبل ورګان دي که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه اوبه راځي بیا بیرته پنسي دا خلک ماته وایي چې دا اوبه ول نه راولي دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د اوبو کاچه پکشي ډیره ټیټه سوي او خلک د پاک اوبو د نشټوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د اوبو نشټوالي له سخت ستونزو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د اوبو ستونزو حل کړي.
یم داس دا دوبو صدا انسانان دار پازاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری ز او بخښنی کچنی انجینر کچنی کچنی الکان ور د خبره دي خوراکون دبی پلاس کې اخیستی وي د ډیر لری لری زوینه وروړي. داس وخت می چې ولاته او داسو د لمانځه ټیمي د خبره سړی ور د لمانځه او داسه ټیمي الته الته بنه ور د خدای کوم کوم اخره د سړی د لمانځه د داسنه لپاسه در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدو علاقه یو بارما دلته یو مسیاده خوراکي غالې لګوبه ورکی غچ بار کی مو بو ورکو کچری چې بار نه نور غپ پلو را داس هغه نه لري ماشين وشای نه لري چې بار نه یو به پیرا وکاجي. نو خلک دې د ستونزې سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقام له مخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدمات پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس په الان درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار شروع دی او راتلونکي کې هم ان شاء الله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. ان شاء الله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به ان شاء الله کار پراخ شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د وو ناحیو د پاره، د وو سیټو د پاره. نو هغه ماده ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده ان شاء الله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نه پوسټ دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چي دی هغه د نه پوسټ زیاتوالي څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي چې په تیرې وکال کې دغه کچه 99 متر نور هم کښته سوي چې لامل یې د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
و
اوس مو رابولم د دې سات لانډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو